کې هلی میو منایز سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاستو ام د خبری مجله پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې په ژوندې بڼه هم لیدل شیم پیل په خبرونو باندې وکړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پرېکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو په استازي ولی کې د خزو لکار بندیز وروسته ویل طالبان د بشری مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د خزو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د خزو غږ یا صدای بانوان راډیو مشر ناجی سروش ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ورآړولی دی. یوه اونۍ مخکې دغه راډیو چې په بدخشان او شمال کې د خزو له معدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د راډیو د مسؤلینو په خبره په تیروتنې سره یوه سندره خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولي دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي. دو څلوېخت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې هم ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب تاسو ته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د افغان ښځو په کار بندیز غندلی دی. اخوا د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر ورکړی.
It's an appalling thing. 2 out of 3
دا یو جرګون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشری مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې په یوه غونډه کې پرون پریکړه شوې چې تر روژې وروسته به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا هم اوري چې په پاکستان کې ګڼ میشت افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي او له بلې خوا یې د کډوالۍ دوسیې هم ځنډیدلې دي.
ډیر وخت کې چې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزې مو ډیر سوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصیږو
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو لیدونکو اوریدونکو راځو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یا یو اس ایډ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په تیره بیا د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې د هغوی د کار پر بندیز باندې نیوکه کړې ده او د طالبانو دغه پرېکړې غندلې ده سامنتا پاور په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري تر هغه مخکې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر خوده او د طالبانو د کار بندیز امري د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند یاد کړی و په دې اړه باندې همایون هیواد ورستی جزئیات راټول کړي او سیر سره شریکوي مهرباني
د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو نه د ولتی او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز وروسته یو شمیر اړمن افغانان وایي چې اوس د پخوا په څیر له دوی سره مرستې نه کیږي او له دې امله دوی له ستونزو سره مخ دي د کابل او غزنی دو تن اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به ښځینه کارکوونکي د دوی کورونو ته ورتلې سروې به یې کولې معلومات به یې ټولول بیا به د همدغو معلوماتو په اساس له دوی سره مرستې کېدې خو اوس نه څوک ورځي او نه هم مرستې ورسره کیږي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشر سمنتا پاور په یو اعلامیه کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد د طالبانو د حکومت دا پریکړه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي اغلی پاور په دې اعلامیه کې ویلي چې د ښځو کار ارزښتمن دی او دوی د افغانستان په پرمختګ کې او همدا ډول د بشري مرستو په رسولو کې مهم رول لري او که چیرې خځې دغه ونډه په دغو فعالیتونو کې وانخلي نو میلیونونه هغه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري هغوی له دغو مرستو څخه محرومېدلی شي په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم همدا ډول د دې سازمان په یو کانفرنس کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد وویل
دا خورا ویرونکي ده چې له هرو درې افغانانو دوی یې په بشري مرستو متکي دي ملګري ملتونه د ښځو له ګډونو پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه باید دا کار وکړي تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي
د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د غبرګون په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو یا استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی چې نورې ښځینه کارکوونکي د دوی په دفترونو کې کار نشي کولی او عملاً یې په ننګرهار کې مخه هم ونیول شوه د طالبانو حکومت تر دې مخکې په ټولو دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی و او همدا ډول نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي منع کړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې له پوهنتون څخه هم منع کړې
له ازادي راډیو خبری مجله ګورې او اوري اوس به ورشو پاکستان ته د راپورونو لمخې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې د نورو هیوادونو د ویزو د اخیستلو لپاره د پناه غوښتنې کیسونه یا دوسیې اچولي دي وایي چې له میاشتو میاشتو کیسونه ځنډیدلي دي او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم خورا زیاتې شوې دي سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او سی را سره جزئیات شریکوي مهرباني سنا جانی
سلامونه سنګزای صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو مخامنه خبري مجلې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو یاد کړه هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي نهید ساده چې په پېښور کې اوسېږي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د کومې پیسې چې له ځانه سره راوړې وې ټولې لګولې دي. نهید چې د امریکا کیس لري وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 15 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي چې په خبره یې ورته بسنه هم نه کوي. په پاکستان کې یو بل میشت افغان عبدالرؤف قاضیزاده بیا وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پېشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډېرې د افغانان چې د کډوالۍ کیسونه د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه یې دنډېدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 د افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پرېکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط و چې باید دا کسان د دویم هېواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ډېری پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډېری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او یا خبریالان دي چې د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد کې اوس پر د خپل هېواد ته نشي راستنېدلی. دوی شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې لاریون هم کړی و. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت او ستونزو په ارتباط باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. په پاکستان کې به تم شو د وروستیو راپورونو لمخې د کراچۍ له زندانونو څخه باندې 200 افغان بندیان راخوشي شوي دي او افغانستان ته رسیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی په هڅو باندې تر اوسه پورې 2000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو راخوشي شوي دي. ګل ایاس په دې اړه باندې ورستي جزئیات راټول کړي دي او لمونږ سره شریکوي.
د جمعې پر ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه را خلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخستو لپاره پاکستان ته لاړ، چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. که څه هم د طالبان حکومت وایي چې د دوی په هڅو هم تر 2000 زیات بندیان خوشي شوي، خو په اول سر کې نیوکې دا وی چې د بندیانو خلاصون د حکومتونو په کچه پوره هسي نه دي شوي. یوازې په سیمه ایزه کچه ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تیره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هسي یې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تیرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو اونۍ لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په 300 میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلکې نیوکې وپارولې. تر همدې پیښو او له زندانه د بندي افغان ماشومانو او ښځو عکسونو تر خپرېدو وروسته د افغان بندیانو د خلاصون هڅې زیاتې شوې.
ګل ایازو چې د کراچۍ له زندانونو د څه باندې 200 افغانانو د تازه خلاصون په ارتباط باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس به ورشو هرات ته. طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانی یا انټرنیټ کلبونه بند کړي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي د کمزوري اقتصاد او ټیټ کیفیت انټرنیټ له امله دوی نشي کولای په موبایلو کې یا په کورونو کې انټرنیټ فعال کړي، نو دوی به د نویو منابعو او څیړنو لپاره انټرنیټ کافی ته تلل. خو دا چې اوس انټرنیټ کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یوې انټرنیټ کافی مسؤول وایي دوی امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تروسه دوی ته هیڅ قانع کوونکی جواب نه دی ویلی. په بلخ کې هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رئیس وایي که انټرنیټ همداسې استفادې دوام ولري نو ډیره بده نتیجه ورکوي او په خبرې انسانان بدبخته کوي. نرگس مومند حسنزه دغه موضوع تعقیب کړی او سی را سره ورستی جزئیات شریکوي. نرگس، مهرباني د انټرنیټ کافیګانو د بندیدو په ارتباط باندې کراته وایي چې څه وخت نه بند شوې دي په هرات کې.
سلامونه سلامونه ستاسو زای تاسو درنه اوریدونکو ته ورځ تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو بندولو په اړه وو. موږ البته د څه مودې راهیسې په ځینو ولایتونو کې مخکې د طالبانو په ځینو ولایتونو کې کاسټونه او هغه چې البته بهرني فلمونه یا سندرې خپرولې هغه په اکثره ولایتونو کې بند کړې. او څو وخت مخکې موږ د شاهد وو چې په هرات ولایت کې شاوخوا لس ورځې مخکې دوی ګیم نیټونه هم بند کړل. او تازه د یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کیفیګانې بندې کړې دي. نو په دې اړه موږ په هرات ولایت کې ځینو کسانو سره خبرې وکړې، د مسؤلینو سره خبرې وکړلې. د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې موږ دې ته ډېره زیاته اړتیا درلودله، ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیف و او موږ شخصا دومره موږ د دې توانایي نه درلودل چې خپل په موبایلونو کې انټرنیټ فعال کړو او موږ وکولی شو په ښه لوړ کیفیت انټرنیټ په خپل موبایلونو کې ولرو. هغه څه چې موږ اړتیا لرو، مثلا موږ څېړنیز موادو ته اړتیا درلودله، مونوګرافونو ته، همداسې نورو اړوند موضوعګان ته موږ په ښه توګه وکولی شو خپل د موبایل د طریقه استفاده وکړو، ځکه موږ انټرنیټ کیفیګانو ته تللو تر څو موږ په ډېر اسانه توګه دغې چې موږ مواد راوخلو. خو له بده مرغه د هغه وخت راهیسې چې دا بند شوي دي، موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. نو د دې تر څنګ مو د یو بل نجلۍ سره خبرې وکړلې چې د دې په خبرو باندې که څه هم یعنی درسونه خو په دې باندې له ډېر وخت راهیسې چې په دې باندې بند شوي دي، خو دې خپل هغه اړوند ځینې موضوعګانې مې چې غوښتلې د انټرنیټ نه ترلاسه کړي، دې خپل د ورور په وسیله لاسته راوړلې. خو له بده مرغه چې اوس ورور هم نشي تللی. نو په دې اړه په دې موضوع اړوند موږ په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی دی او مسول سره خبرې وکړي. دغه خبرو پر اساس باندې چې اوس مهال لپاره مګه په هرات کې تقریبا شاوخوا 300 انټرنیټ کیفی غالي دي چې ټول باندې شي. نو د دې په خبرو باندې چې موږ د طالبان حکومت ته ورغلو، البته د رئیس د امر بالمعروف ته ورغلو، خو لپاره مرغه چې دوی موږ ته هیڅ کوم قانع کوونکی جواب نه دی راکړی. دوی کله موږ ته دا وایي چې دا تاسو په غوښنه مشروع شوم خبرول، کله موږ ته وایي تاسو ماشومان پکې مختول، خو حال دا چې دا ټول خبرې غلطه دي او موږ هغه ته خلک واځي وی واځي د سرنیز موضوعګان لپاره تل اکثره محصلین مختلط لدې خوانځي شاګردان مختلط اوغو خپل پروژې مختلف بولي. نو دای دا هم اضافه کوي چې د دې سره د تقریبا 15 کشل لاکه خپل په دوکان کې مصرف کړي دي چې هغه باندې دي. د اړوندې موضوع په اړه موږ د طالبانو د حکومت د هرات ولایت امر بالمعروف سره خبرې وکړلې. خو دغه خبرو پر اساس باندې چې وو موږ دا باندې کړی دي، مګر دا د لپاره باندې شوې چې غلطه خلکو اکثرا د غیر نه مشروع استفاده کوله، مشمر په کې ډیر زیات بختول او کتاب هم د شکه باندې ادامه ولري.
مننه نرگس جانې چې ورستی جزئیات مو سره شریک کړل د هرات د انټرنیټ کافیګانو د بندیدو په ارتباط باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پرون د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه شوې او په دې غونډه کې چې مشري یې دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف کړی ده، دا پریکړه شوې ده چې تر روژې وروسته به د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات د دوی په خبره باندې کیږي. اخوا د پاکستان سترې محکمې هم د مې په 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. په دې اړه باندې چې د ملي امنیت کمیټه ولې په داسې یو وخت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د سراوي پریکړه کړې ده او نتیجه به څه وي؟ د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال گوهر مسید همدا شی بر اثر ورستی جزئیات شریکوي. گوهر، ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغله، مهرباني وکې ورستی جزئیات سدي.
اډیر مننه، ستړي مشي او ټول کتونکو ته هم ستړي مشي وایم. د کې شک نشته دی چې 13 ورځ د پاکستان دیتا د ملي امنیت کمیټې چې کومه د دې غونډه وشوله د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې، په هغه کې د پاکستان چې نور اسونه د مرکزی یعنی وفاقی وزراتی وزیران دي، هغه هم ګډون وکړو. خو د هغه سره سره مهمه چې کوم خبره ده، هغه کې د موږ د پاکستان د فوج چې کوم مشر دی جنرال اسم منیر او ورسره نور دفاعي مشران هم ګډون وکړو. په دې کې دوی دا فیصله وکړه چې په ملک کې د امنیت حالات چې دي هغه کړکېچن دي، خراب دي، او په دې راتلونکو ورځو کې به د ترخګرو یا د وسلوالو په خلاف باندې پرسید باندې به اپریشن شروع کیږي. خود دې بخنه غواړم د دې کاروایي د پاره سو وخت یا سم مدت ورکړې نه دي، نه سه علاقې نشاندهي شوې ده چې په دې ځای کې به په دې وخت باندې اپریشن کیږي. خدا خبره پکې شوې ده چې د تیر وختونو کې د طالبانو په اړه باندې چې کومه د حکومت یا د ریاست رویه لګ نرمه پاتې شو، د هغې په وجه باندې دا سیز ډېر زیات راخپور کړېدل شو. په دې خبره کې دلته څه شک نشته دی چې موږ کوم دلته قتل دي یا موږ ته په نظر تیر شوی دي چې په پاکستان کې، خاص کر د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترخګر ته چې کله د مذاکرات ورسره شروع شول تیرو وختونو کې، داسې سمیاشت مخکې خبرې اترې کېدلې خو هغه خبرې اترې بې نتیجې ختمې شولې، څه نتیجې را ونه وتلې. په هغه کې ډېر داسې هم وشول چې طالبان د دوی سره خبرې اترې روانې وي، د طالبانو مهم غړي را خلاص هم شول د هغه مذاکراتو په بنیاد باندې، او ورسره د پاکستان ریاست ورسره پرمختګ کولو دا خبره کوله چې د امن لپاره دا ضروری دي. خو هغه هر څه ونه شو. په بل طرف داسې سوسو واقعیات هم وشول چې یو واقعیا په پاکستان کې وشي، د ترخګرۍ یا د طالبۍ په نام باندې وشي، په هغه کې چې کم کسان د چا جنازې پیدا شي یا هغه چې کم شناخت وشي، په هغه کې ډېر داسې هم شوي دي چې د افغانستان یا د افغان نېشنل وي، د افغان وګړي وي، هغه په هغه واقعاتو کې ملوث د دوی نشاندهي وشي. اوس چې دا کومه فیصله شوې ده، سرچینې دا خبره کوي چې په دې وخت باندې ضرورت د دې دي چې یو خو د پاکستان د افغانستان په منځ کې چې کومه ده پوله ده، په دې پوله باندې دا
گوهر مسید ډیره مننه کوم چې وخت کم دی د تاسو نوم ورستی جزئیات ترلاسه کړه. گوهر مسید د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ورستی پریکړې په ارتباط باندې لمک سره خپل جزئیات شریک کړل. البته د خبرو اوس باور شو د روسیا او اوکراین موضوع ته، روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تری 13 سلیر 6 ساعتونو په ترس کې په لزګونه بریدونه کړی دي. د اوکراین د جګړې له شدت سره سم د دغه واد د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي پرون له اوکرایني مسلمانو ځواکونو سره روژه ماته کړې او هغه سره یو لړجمنی کړې دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او سی ورستی جزئیات شریکوي.
ستانه سه بل کسان چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، راپورونه وایي چې اوکرایني پوځان په دې باور دي چې د روسي ځواکونو شپېته حمله شاته تم بولې دي. اوکرایني ځواکونو نن وویل چې روسي پوځانو د اوکرين په ختیځ کې د دونېسک سیمه کې په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو او شارګوټو حمله کړې دي. دا ټول سیمه صنعتي سیمه دي. بل لورته په بخمود کې روسي پوځانو پرمختګ کړی دی. د بریتانیا په پرونی پوځي راپور کې ویل شوی چې روسي ځواکونه د بخمود شهر ترمنځ پورې ځانونه رسولي او د بخمود کاسین لبیدې زغړای نیولې ده. اته میاشتې کېږي چې په بخمود کې د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ جګړه روانه ده. پر اوکراین د 2023 کال د فبروري له 24 راوروسته د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ هیڅ جګړه تومره اوشته شوی نه ده لکه د بخمود جګړه. د روسي ولسمشر خپل پوځانو ته امر کړی دی چې د دونېسک، لوهانسک، زاپوروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو د سیمې په غیر قانوني ډول خپل خاورې سره یو ځای کړی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې روسي عسكر د زاپوروژیا او خرسون په لاندې کړو سیمو کې هڅه پیل کړې ده چې ملکیان کریمیا ته انتقال کړي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسي خپل خاورې سره یو ځای کړ. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي پرون د کیف په لمنو کې له اوکرایني مسلمانو پوځانو سره روشماته وکړ او حقوی ته ویل چې کریمیا به هم بیرته نیسو. کریمیا اصلا د تاتارانو ټاټوبې دی چې مسلمانان دي.
احمد شیبر ډیر مننه چې د اوکراین او روسیې په اړه مو هم روسي جزئیات شریک کړو. وخت کم دی اوس به ورشو بختیار ساحل ته چې د سپورت نړۍ او روسي جزئیات له موږ سره شریک کړي. مهرباني.
سلامونه ستانه زه سپتاته ټول لیدونکو ورېدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن یو بار بیا د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه ترسره شوه راجستان د ډیلی کیپیټلز پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. رایلز د 200 منډو هدف ټاکلی او کیپیټلز یوازې 120 منډې وکړي. دا د کیپیټلز لوبډلې دریمه ماتې ده او راجستان تر نوې بریا وروسته د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. د راجستان رایلز لپاره یو اربیا جاس بټلر او جایسوال نیمه سلیزی ووهلې. په دویمه سیالۍ کې به نن ممبئی انډینز د چنای سوپر کینګ پر وړاندې سیالي وکړي. چنای د دې سیالۍ پچه ګټلې او توپ اچونه کوي. دا د ممبئی دویمه سیالي ده. دې لوبډلې هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده او چنای بیا په دوو سیالیو کې یوه بایللې او یوه یې ګټلې ده. اخوا د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ 2-1 نیوزیلند وګټله. د نیوزیلند لوبډلې چې سریلانکا لوبډلې 196 منډې کړې وي او ورپسې نیوزیلندې لوبډلې هم دغه سیالۍ کې 196 منډې وکړي. په دې سره د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. پاتې دواړه لوبې چې د اپریل په 15 او 18 نیټه تر سره شوي د کوربا نیوزیلند په ګټه تمام شوي. په دې سیالیو کې د نیوزیلند توپوهونکي ټیم 0 168 منډې کړې وي چې هغه د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ او د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ هم د نیوزیلند لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبلړیو تر بشپړېدو وروسته به د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي هم د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستان شي. او ټاکل شوی چې نن د انګلستان پریمیر لیګ یا د فوټبال په سیالیو کې اته لوبې ترسره شي. د نن ورځې لومړۍ سیالي به د فولهام او ویستم لوبډلو ترمنځ وي او د ورځې وروستۍ سیالي به د مانچستر یونایټډ او ایورټن لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د انګلستان غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه د ارسنال لوبډله د نمرو په جدول کې مخکښه.
مننه کوم بختیار سایل چې وروستۍ سپورتي جزئیات مو سره شریک کړل. البته په بامیانو کې هم د فوټسال روژه د رمضان کپ پیل شوی دی په افغانستان کې او اوس به د روژې په مناسبت د ازادي راډیو لخوا لنډکې پروگرام تاسو ته خبر کو.
ژوند په روژه کې
نمبر په ولاده او د اسلامات په خار کې چولې او لوبیا خرڅو مروره پروژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی به عملته کور خواته چې دی یو دکان دی هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم بعضې جاولې ماولي ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دکان کې به بوزه کې هغه کار کوم او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅو په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خدا الله تعالی نعمت دی پیشو په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله آسانه او کله ګرانه نو الله تعالی دې راضی شي په مونږ د رضا کم دغه نه کړه الله دې رحم. زما کار پروس کالی خو ځکه پروس کالی به ما یو 15 لیټره ټاپکه چې دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او یو 10 لیټره یوه چې دا یوه به مې د چولو ډکه راوړله اوس چې دی همدغه پتیلې راوړم. دا پتیله چې ده دې کې مې یوه نیمه زیږي او دې کې دوه زیږي دغه چوله دوه کوم او دا چې دی دا یوه نیمه راوړم. یاره د فامیل غړي مې چې دی ورور ومې اولادونه دي دوه منګه یو لکه نه نه پر شو کنه الله تعالی رسوونکی ده. خو په دې ګزران سخت دی چې وشي سکاله روژه الحمدلله آسانه روژه ده تر اوسه پورې بارانونه او رحمتونه